آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم. افغان حکومتي چارواکي وایي چې په قطر کې د بین الافغاني ناستې جزئیات لا تر اوسه د دوی سره نه دي شریک شوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د قطر په مرکز دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب بین الافغاني ناسته جوړیږي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هیله وشوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې به د دې لامل شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبري پیل شي. هغه وویل
په قطر کې چې دا غونډه را روانه ده وهمه او اتم د جولای د یو آلمانی نهاد چې یو معتبر نهاد هم دی یو په دیارسې کې کار کړی د هغه لخوا دا غونډه جوړه شوی دی او په دې کې بعضی افغانان ګډون کوي چې موږ هم جزئیات نه لرو خو هغه افراد او اشخاص د خپل شخصي ظرفیت پر اساس باندې دوی دعوت شوي دي او دا نهاد دغه کسان دعوت کړي دي او دوی به ګډون کوي.
د راپورټونو په اساس په دې ناستې کې نږدې 60 تنه برخه اخلي او غونډې اجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ وټاکل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا بل افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو تر توافق وروسته هم په دغه هیواد کې ډیر قوي استخباراتي حضور ولري. ښاغلی ترامپ د فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ویل دي چې غواړي د افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي او ډیر سرتیري رایستلي هم دي، خو زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو د نشټوالي په صورت کې اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د تروریستي حملو د کولو د مرکز په توګه استفاده ونیسي. ولسمشر ترامپ ویل کچیر امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، واشنگټن به په افغانستان کې قوي استخباراتي حضور ولري. هغه ویل
I would leave and will leave. We will be leaving very strong intelligence, far more than you would normally think. It's very important and we can do it that way too.
موجب په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي حضور ولرو زکه چې دا ډیره مهمه ده. خو موږ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی هم راوستي دي. امریکا دا مهال د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د نظر څخه شاوخوا سرتیری لري چې د ماموریت د برخې افغان سرتیرو ته سلام مشورې ورکول او روزنه ده. د اروپای اتحاد ډیپلوماسي مشرانو فرانسې، جرمني او برتانیې د سې شنبې پر ورځ ویل دي چې دوی د ایران په هغه پریکړې سخت اندېښمن دي چې د یورانیمو د غنی کولو د کچې حد ناوښتي. د مشرانو پر ایران ټینګار کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس د یورانیمو د غنی کولو کچه د زیاتېدو پریکړه بیرته واخلي. د دوشنبې پر ورځ تهران اعلان وکړ چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ لټاکلي حد زیات یورانیم غنی کړي او دا مسله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم تایید کړې ده. تهران دا پریکړه لغوه وروسته وکړه چې واشنگټن د دې موافقې څخه ووت او پر ایران او د ایران پر تیلو او نور وارداتو او دغه راز د دغه هیواد په اقتصادي سخت بندیزونه ولګول. ایران د دې خبرداري هم ورکړې دي ترڅو د دې موافقې پاتې غړو برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیا د دې بندیزونو مخه ونیسي او په خاصه د خپل تیلو په خرڅولو چې کوم بندیز لګیدل دي اجازه ورنکړل شي، نو د اټومي موافقې د نورو موادو به هم تیر شي. د امریکا د کانګرس یو هیئت کامرون ته په سفر تللی دی او هلته بې له قید او شرط د یاغیانو او د کامرون د حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې ده. در خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا دوه کال کېږي چې د کیمرون په لویدیس کې خلکو چې په انګریزي ژبه خبرې کوي د خپل ملک د حکومت نه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي د جدایي مبارزه پیل کړې ده. په دغه دوه کلنې مبارزه کې تقریبا 2000 خلک مړه او په 100000 نور د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي. مګر حکومت وایي تر څو پورې چې په مذاکراتو کې د جدایي مسله وی تر هغه پورې به د دغه بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره خبرې پیل نه کړي.
او په لیبیا کې د ماجرینو په یو مرکز هوایي برید شوی دی، لسګونه کسان پکښې وژل شوي دي او زخمي شوي دي. د اژانس فرانس پرس کاس ویلي دي چې څو تنو جسدونه ایلدلي دي چې په دغه مرکز کې پراته دي او امبولانسونه ایلدلي چې دغه پیښې ځای ته روان دي. د دغه مرکز چارواکو د خلیفه افتار وسلواله ډله په دې برید تورنه کړې ده چې د هیواد ختیځ او جنوبي برخو کنټرول یې په لاس کې دی. او د امریکا د بارنو چار وزارت د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک بی ال ای چې د پاکستان د ازادۍ لپاره د څو کلونو راهیسي وسلواله مبارزه کوي د تراګرو په تور لیست کې شامل کړی ده. د امریکا د بارنو چار وزارت اعلان کړ دی چې هغه د بی ال ای ډله د تراګرو په تور لیست کې شامل وي او دغه ډله سره هر ډول راکړه ورکړه به غیر قانوني وي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونی لمړی رپورت. جرمنی په رسمي ډول ومنله چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه به بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په اوومه او اتمه ترسره شي. جرمنی او قطر دواړه هیوادونه د دې غونډې کوربتوب کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د دې غونډې له جزئیاتو خبر نه دی. نور تفصیل د رحیم ګل سروان په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه دوحه به ډیر ژر د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه وي. دا ناسته د جولای په 8 او 10 ترسره کیږي. روسل هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټوټر ولیکل چې د جرمنی او قطر نه مننه کوي چې د جولای په 8 او 10 د بین الافغاني ناستې کوربتوب کوي. او خلیلزاد دا هم ویلی و چې دا ناسته د سولې د چوکاټ د څلورم اړخ یو مهم عنصر دی. له دغه ټویټ وروسته جرمنی هم دا نیټه ومنله. د جرمنی استازي وویل چې دوی او قطر د دې ناستې کوربتوب کوي. افغان حکومت وایي چې د دې ناستې له جزئیاتو خبر نه دي.
قطر کې چې دا غونډه روانه ده او هم واتم د جولای د یو آلمانی نهاد چې معتبر نهاد هم دی یو په دې ارسه کې کار کړی دغه لخوا دا غونډه جوړه شوې ده. او په دې کې بعضی افغانان ګډون کوي چې موږ هم جزئیات نه لرو خو هغه افراد او اشخاص خپل شخصي ظرفیت پر اساس باندې دوی دعوت شوي دي او دا نهاد دا کسان دعوت کړي دي او دوی به ګډون کوي.
زلمی خلیلزاد د وم ځل لپاره په دوحه کې له طالبان سره د سولې د خبرو په مذاکراتو بوختو. ځینو شنونکو دا ځل مذاکرات مهم او پریکړه کوونکي بلل. سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا په ټولو اړخونو فشار راوړی تر څو د سولې د خبرو دا لړۍ یو ځای ته ورسوي.
امریکایان د شپږو پړاو مذاکراتو نه دوی خسته شوي وو. حتی د طالبانو سره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېده. اوس د وم راوند مذاکرات یا وم دور مذاکرات دا به د امریکایانو ولس ته د امریکایي ولس ته خپل ولسمشر ټرمپ ته او د امریکا خارجه وزارت ته یو ځواب ورکړي. نو بنان کوخته کېږي تر څو امریکایان یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي او دغه مطلوبه نتیجه په دې معنی باندې چې په راتلونکي نږدې وخت کې یعنی راتلونکي اونۍ کې د افغانانو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ یو مناسب برابرېږي.
د دوحې د بین الافغاني ناسته په داسې حال کې دایریږي چې تر دې وړاندې د اپریل په میاشت کې دا ناسته تنظیم شوې وه خو هغه وخت د افغان حکومت له لوري د 2500 کسانو د پلاوي د لیږلو په سر وځنډېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو مخکې مو په رپورټ کې هم واورېدل چې د جولای د میاشتې په 8 او 10 د جرمني او قطر هیوادونو په کوربتوب د افغانستان د لپاره غونډې جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هرکلی کړی او افغان حکومت ویلي چې په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ یو غړي حاجي نیل محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته د روانې غونډې په اړه داسې وویل.
تاسې پوهېږئ چې د دوحې کې چې کومه غونډه کېږي هغوی چې کومې دعوتنامې خلکو ته لیږلي دي هغو په شخصي بنا باندې لیږلي دي، لکه د سولې د شورا یا د کوم سیاسي تنظیم یا د کوم نهاد یا د حکومت په نوم نه دي. نو دا کوم خلک چې دلته راځي هم د دوی د حیثیت د شخصي حیثیت په حساب باندې دوی پکې برخه اخلي. نو په دې کې که څوک داسې خلک هم وي چې هغه په حکومت کې وظیفې ولري یا د حکومت په دغه څو مهمو ادارو کې ځای ولري خو لکه هلته چې راځي خو دوی دعوت شوي دي په شخصي حساب باندې هلته برخه اخلي که دا دوی خپل د حکومت نظر وړاندې کوي یا څه کوي هغه دوی خپل کار دی. خو د طالبانو خبره هم په دې کې صحیح ده چې د حکومت سره مهمه چې حکومت د اعضاو خبرې نه کوي او د حکومت خبره هم صحیح ده چې حکومت پکې برخه نه اخلي ځکه د افراد برخه.
بله، راتلونکي غونډه کې به د سولې د عالی شورا رول صحیح او تاسو خو له ډېرې مودې را په دې خوا د سولې د عالی شورا سره له نږدې کار کوي، غړیتوب لري، حتی په ځینو غونډو کې مشري بیخي په غاړه وه. طالبان د سولې عالی شورا ته په کوم نظر ګوري؟
تر اوسه پورې خو هغوی د سولې عالی شورا هم د حکومت یو ارګان ګڼي. نو په همدې وجه باندې د حکومت د سولې عالی شورا په اس باندې اګر چې په مسکو په یو غونډه کې کې مشري ما کوله په وروستي ځل څو میاشتې مخکې هغه کې برخه اخیستې وه خو هغه لکه یو کنفرانس و چې د څو ملکونو نمایندګان هم پکې وو او طالبانو نمایندګان هم راغلي وو. موږ د سولې عالي شورا نه تللي وو نوی مشری ما کوله بیا ورس لکه د سول علی شورا نمائندگی نو نو په دې لحاظ باندې وسم تروسه پورې خو چې کله دوی د سول علی شورا د دولت یو جز وګڼي خو بیا هماغه دوی اصول چې خبرې نه کوي.
نو اوس چې د سولې د عالی شورا په خوا کې حکومت د دولت په چوکاټ کې بل وزارت هم جوړ کړو، د سولې عالی شورا به اوس په کوم موقف کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟
نو زه خو داسې فکر کوم چې دا یو خو د دې پرېړ لري چې د دولت تصمیم څه شی دی، آیا دا وزارت جوړ کړی دی چې نور ټول ادارې هغې پورې مربوطه وي؟ نو بیا یقینا چې د سولې عالی شورا نور هم زیاته د دولت په چوکاټ کې راځي. بیا صورت کې بیا طالبان هم دا حق لري چې وایي دا دولتي ارګان دی، لکه څنګه چې موږ دولت سره خبرې نه کوو دې ارګان سره نه کوو، او که چېرته داسې وي چې هغه د دولت مربوطې خبرې دوی د دغه د لارې نه وکړي، د خپل دغه وزارت د لارې نه وکړي، او نور د سولې کار چې په مجموع کې د یعنی هغه خلک هم د ملت خلک چې هغه په حکومت کې نه دي، یا هغه خلک چې هغوی په اپوزیشن کې دي یا سیاسي دغه دي، دا ټول ملت خلک دي، دا ټول ضرورت لري چې سوله وشي، او د دې دپاره نو یقینا چې دغه د سولې عالي شورا موقف نور هم دې خواته ځي چې هغه د یو دولتي ارګان نه دی، هغه د ملت یو ارګان دی، او بیا د هغې د مخې نه طالبانو ته هم زه فکر کوم دا بانر بیا ورکه چې وایي موږ د دولتي ارګان سره خبره نه کوو. نو دولت دغسې د خپل کار لپاره کله کله داسې اقدامات کړي دي، هغه خو تر کوم ځای د سولې عالي شورا پورې اړه لري. زه یقین لرم چې که دولت خپل ځان جدا کړي د سولې په وزارت په چوکاټ کې، نو د سولې عالي شورا د حیثیت د یو بې طرف ارګان په حیث دا بیا پخپله تثبیت کیږي.
بله، د افغانستان د سولې په تړاو راتلونکي غونډه چې د جرمني او د دوهې وادونو په کوربتوب تر سره کیږي، څه تمه ورنه لري؟
یعنی زه خو لکه همدا وایم چې لکه یو دغه بندبست مات شي چې طالبان ویلي موږ حکومت سره خبرې نه کوو، حکومت ویلي چې نه د دې ټولو دغه لیک د سولې د خبرې په دنیا کې هر ځای چې حکومت به کوي، او چې داسې یو منظوري لاره ورته را پیدا شوه او په دې باندې دواړه طرفه موافقه کړې ده. زه یقین لرم چې د بلې خوا نه د طالبانو او د امریکا خبرې یو نتیجې ته داسې معلومېږي چې رسېږي، نو دا پړاو به یو څه زیات نسبتا د سولې ته موږ ورنږدې کړي. په هغه صورت کې چې لکه دا داسې یو پړاو وي چې لکه بین افغاني مذاکرات چې هغه کې حکومت نمایندګان که مستقیم نه دي خو د حکومت خلک دي، خو غیر مستقیم همداسې د نور ولس د طالبانو، نو یقینا چې د دې یو نتیجې ته انشاءالله ورسېږي.
مننه حاجي صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د طالبانو په خلاف د اعلانونو د بندولو په اړه رسنوی ته د طالبانو د یوې اونۍ ضرب الاجل تیره ورځ پای ته ورسید. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو له ګواښ وروسته امنیتي ارګانونو او د رسنیو استازو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې، تر څو د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره اړین تدابیر ونیسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې امنیتي ارګانونو د یو شمیر رسنیو امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
په داسې حال کې چې رسنیو ته د وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ ضرب الاجل تیره ورځ پای ته رسیدلی، د افغانستان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنې لپاره یې اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه لري، او په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو په ګډون د یو شمېر رسنیو له استازو سره سلا مشورې پیل کړي دي. نه یوازې د افغانستان حکومت، بلکې زموږ متحدینو دا ګواښ غندلی دی او هڅه یې کړې چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره یو کار وشي. پرون د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې دا موارد مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت د رسنیو اړوند بنسټونو سره تفصیلي بحثونه کړي. زه نه غواړم چې اوس یې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړم، خو په کمیټه کې دا ټول مسایل مطرح شوي او هغه څه چې د حکومت مسؤلیت دی هغه هم پکې یاد شوي دي. ښاغلی صدیقی سرګنده نه کړه چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیولی دي. تیره ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په یو بیان کې له حکومت څخه وغوښتل چې رسنیو ته د طالبانو د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په وړاندې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات څرګند کړي. د دغې ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د یو شمېر هغو رسنیو امنیتي ارزونې لپاره اقدامات پیل کړي چې په کتبي او یا شفاهي ډول طالبانو لخوا غواخل شوې دي.
ای ګروه آمدند په تعدادی از رسانه ها
و خپل دوی یو شمېر رسنیو تراغلل او خپل امنیتی ارزونه وکړه. د دې ارزونې اساسي دلیل دا و تر څو د رسنیو د بنسټونو د امنیت کمزوري ټکی معلوم کړي. نور هغه څه چې له رسنیو سره د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ژمنې پر اساس تر سره شوې دي دا و چې دوی په کابل او له کابل څخه بهر ټولو امنیت قومندانیو او د ملي امنیت ریاستونو ته په کتبي ډول هدایت ورکړي چې رسنیو ته له استخباراتي او امنیتی پلوه خپل پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی خلوتګر وویل د دغو اقداماتو په نتیجه کې تر اوسه کومه جدي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او هیله یې وښوده لکه څنګه چې ملګرو ملتونو او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو استازولیو په دې برخه کې له طالبانو څخه د بیا غور کولو غوښتنه کړې وه. طالبانو هم خپل دریځ بدل کړی وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د چنګاښ په درېیمه په یوه اعلامیه کې یو شمېر رسنیو ته ګواښ کړی که په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب ترڅنګ له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر خپلو سرګرو او نظامی بنسټونو نظارت وکړي تر څو د ځان په ګټه له رسنیو څخه استفاده ونه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
او د همتو نړیوال رپورټونه. د واشنگتن او تهران ترمنز د لفظي شخړو په دوام د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې ایران له اور سره لوبه کوي. ایران د نړیوال اټومي سند برخلاف زیات یورانیم بډای کړی دی. نور معلومات زموږ د همکار سمیع الله جلال زیڅخه واوري.
روس لغه چې ایران اعلان وکړ د 2015 کال د نړیوال قرارداد تعهدات مات کړی او په ټیټ غلظت د یورانیم د تولید لکه چې واوخت، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وویل دی فکر کوي چې ایران له اور سره لوبه کوي. ښاغلی ترامپ خبریالانو ته وویل دی ایران ته د ویلو لپاره څه نه لري.
ایران ته پیغام نه لرم. هغوی پوهیږي چې څه کوي. هغوی پوهیږي چې له څه سره لوبه کوي او زه فکر کوم له اور سره لوبه کوي. بینان ایران ته هیڅ پیغام نشته.
له دې وړاندې سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د امریکا پر موقف یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې دوی به هیڅکله ایران ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني نن سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل جمهور رئیس ترامپ باید په دې پوه شي چې ایران د فشار پر مهال ډیر یو موټی کیږي.
آقای ترامپ باید اینو بفهمه.
ښاغلی ترامپ باید په دې پوه شي کله چې د یو متمدن هیواد په وړاندې د زور په ژبه خبرې کوي هغوی ډېر یو موټی کیږي. که ترامپ په دې خبره پوه شي نو په سیمه کې ډېر مشکلات هواریږي. خو په دې اړه شک لرم ځکه د دغو مفاهیمو ژور درک عقلاني درک غواړي او دا په سیمه کې د هغوی مشکل دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دوشنبه په ورځ وویل تهران په نړیوال قرارداد کې د خپلو حقونو پر اساس عمل کوي، هغه قرارداد چې د ترامپ حکومت تیر کال ورڅخه ووت.
ایران طبق برنامه‌اش
لکه څنګه چې مو مخکې اعلان وکړ ایران د یورانیوم د غنی کېدو د 300 کیلوګرام مقدار څخه واوخت. مونږ ډیر واضح ویل دي چې څه کوو او نن عمل پرې کوو. مونږ د نړیوال قرارداد پر اساس د خپل حق ګنو.
کارپوهان وایي د ایران مشران د امریکا د بندیزونو د کمیدو په هدف اوس د یو ډول امتیاز د ترلاسه کېدو هڅه کوي.
دوی نه غواړي چې په ټیټ غلظت د خپلو بډایه شویو یورانیمو د صادرولو لپاره لار پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او یو څه امتیاز ترلاسه کړي.
امریکا و ایران دواړو ویلې جګړه نه غواړي. امریکا جمهور رئیس د هغو کسانو لخوا چې د ایران د نیابتي جګړې په وړاندې د نظامي اقدام او هغو کسانو لخوا چې د تاوتریخوالو د کمیدو غوښتنه کوي تر فشار لاندې دی. کارپوهان وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې بندیزونه به څه وخت د پام وړ نتیجه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تحقیقاتو کمیسون په سوریه کې د بشري حقوقو د وازی په باره کې رپورت ورکړی دی چې وایي په دغه هیواد کې د سباندي وکلن کورنی جنگ اصلي قربانیان د سوریه ملکیان دي. دغه کمیسون په هغه رپورت کې چې پرون د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ولیږه، په جنگ کې په هرې شامل خوا باندې تور ولګاوه چې د بین المللي بشري قانون او بشري حقوقو معیارونو ملاتړ یې ونه کړ. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورت رالېږلې دی.
د تحقیقاتو د کمیسیون مشر پالو سرګیو پنهرو په یو احساساتي رپورت کې شورا ته وویل د سوری جنگ لا پای ته نه دی رسیدلی، نه د سوری په خلکو باندې د دغه جنگ تباه کوونکي تاثیرات. د څرګنده کړه د 2011 کال نه را په دې خوا چې دغه جنگ پیل شوی دی، 5.6 میلیونه مهاجر له سرحدون نه اوښتي دي او 6.6 میلیونه نور دننه په هیواد کې بیزه شوي دي. دا وایي تر دې وخته پورې خلک مجبور کیږي چې له تاوتریخوالي، د راکټونو له حملو او یو شمېر نورو قتلونو نه وتښتي. د مثال په ډول د څرګنده کړه په دې وروستیو وختو کې د سوری په شمال لویدیځ کې د حکومت د طرفدارو قواوو او یانو ترمن جنگ روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، مارکیټونو او دننه په هیواد کې د بیزه شوو خلکو انګړونو ته تباهي اړولې ده. پنهرو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
دیز اټاکس ار ریګولرلی مارکیټ بای دی یوز اف انډیسکریمینیټ ویپنز سچ اس فوربیدن مونیشنز انکلودینګ cluster bombs and incendiary weapons. The latter have destroyed vital food producing resources.
دغه حمله کې په منظم ډول د خوشحالي بمونو او د ورغورځونکو وسلو په شمول له داسې وسلو نه کار اخیستل کیږي چې استعمال منع دي. وچ او لانده دواړه سره سيزي. ورغورځونکو وسلو د خوړو مهم تولیدي منابع تباه کړي دي چې په دې کې په هکټرو فصلونه او کرهنیز تجهیزات شامل دي چې د دې په نتیجه کې په جنگ کې راګیرو خلکو اساسي درمندونه د لاسه ورکړل. پنهرو نه وایي په ټول دغه بیرحمه جنگ کې په غیر متناسبه توګه ښځې او نجونې متاثره شوي دي چې په دوامداره توګه او استثمار شوي دي. د وای د اساسي خوړو، درمل او نورو ضروري موادونه به برخشي بي دي. په دوی باندې د ممکنه از دکړې دروازې تړل شوې دي. د هغه چا باندې ورځ ته د ذاتي توجه اړول غوښتنه وکړه چې بیل قانوني مراحلونه باندېن شوې، لا درک شوې او په زور سره بيزه شوې دي. د وای دا د زغم ول نه ده چې د لزګونو زرو کسانو سرنوش لا تر اوسه معلوم نه دی. د وای په کار ده چې دغه وضعیت د سوری حکومت او غړي دولتونه جدي توجه وکړي. په جنیو کې د سوری د ملګرو ملتونو سفیر حسام الدین اعلی په دغه کمیسیون من انتقاد وکړ او تور یې باندې ولګاوه چې د سوری تصور تحریفوي. د هغه تورونه رد کړل چې وای د سوری قواوې بیل تبیز ده په روغتونونو، ښوونځیو او د ملکیانو په نورو بنیادي کارونو باندې حمله کوي چې دا ټول دروغ دي. د وای برخلاف د ده حکومت ټول اقدامات کوي چې ملکیان وژغورل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د کانګریس یو هیئت کامیرون ته په سفر تللی دی او هلته یې بې قید او شرطه د یاغیانو او د کامیرون د حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
دا دوه کال کېږي چې د کامیرون په لویدیځ کې خلکو چې په انګریزي ژبه خبرې کوي د خپل ملک د حکومت نه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي د جدایي مبارزه پیل کړې ده. په دغه دوه کلنې مبارزې کې تقریبا 2000 خلک مړه او په 100,000 نور د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي. مګر حکومت وایي تر څو پورې چې په مذاکراتو کې د جدایي مسلې تر هغې پورې به د دغه بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره خبرې پیل نه کړي. د امریکا د دغه هیئت وی غړي کارین باس چې د کالیفورنیا د خلکو استازي ده خبرې لاندې ویلي دي چې یاغیان او حکومت دواړه باید د بشر د حقوقو احترام وکړي. هغه وایي په خاص ډول موږ غواړو چې سوله ییزې خبرې پیل شي او بې قید و شرطه د سولې یوه پرېکړه وشي. مونږ غواړو چې ټول خواوې مذاکرات ته کینی. مونږ په دې وروستیو کې په کانګرس کې به پریکړه تصویب کړې ده چې په هغې کې دا خبرې هم شته دی. د امریکا په کانګرس کې د کالیفورنیا د خلکو استازي دا خبرې د حکومت د وزیرانو او د کیمرون د لویدیځو سیمو د بې ځایه شوو خلکو سره د خبرونو وروستو کړي دي. د امریکا د کانګرس دغه و کسیز هیئت هلته په کیمرون کې زیات توجه طبي او د بشر د حقوقو مسلو ته کړې ده. ټاکل شوی ده چې دغه هیئت به نن د کیمرون د بشر د حقوقو د ډلو سره هم وګوري. امریکا، ملګري ملتونه او د کیمرون د بشر د حقوقو ډلې دا هڅې کوي چې د حکومت او د دغه جدای غوښتونکو یاغیانو ترمنځ د یو سوله ییز حل د پیدا کول لپاره مذاکرې پیل شي. مګر د کیمرون د حکومت یو نتاق رانی ایمان ویل ویلي دي چې هغوی په اصولو کې د خبرو سره مخالفت نه لري، مګر هغه په دې تاکید کړی دی چې د ملک جمهور رئیس دا څرګنده کړې ده چې د ملک په تقسیم خبرې نه شي کېدی. ملګري ملتونه او د بشر د حقوقو ډلې وایي چې روس په روس په کیمرون کې د جدایۍ مسله سختېږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دغو شخړو کې 1300 تنه مړه او د 500,000 زیات بې کوره شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. چین په هنګ کانګ کې د دوشنبه د ورځې احتجاجونه چې د تاوتریخوالي څخه ډک و غندي، په داسې حال کې چې د یو هیواد د دوو سیستمونو فورمول د ستونزې سره مخامخ دي چې ولس چین د دغه فورمول نه مخې دغه خودمختاره شار اداره کوي. د امریکا ژغ خبریال ریچارډ گرین له هنګ کانګ څخه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
په زرګونو مظاهرچیانو د چین سره د هنګ کانګ د بیا یو ځای کېدو د 22مې کلیزې لمانځل نه کار واخیسته چې د ښار د پارلمان ودانۍ ته ننوتل. دوی چې یو ځل ودانۍ ته داخل شلو په دالیزونو کې ګرځېدل او په دیوالونو باندې رنګونه پاشل او د بیجنګ په خلاف یې په دیوالونو لیکنې کولې. ضربتی پولیس دغه ودانۍ ته راورسېدل او د مظاهرچیانو په تیت پره کولو کې لوخ کې بایوګون کې ګاز نه کار واخیسته. د چین د حکومت د هنګ کانګ د چارو دفتر د دولتي مطبوعاتو له لارې یو اعلامیه خپره کړه چې وای مظاهرچیان د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کوي، د هنګ کانګ ټولنیز نظم ته تاوان اړوي او د ښار اساسي ګټو ته تاوان رسوي. د یو لنډ وخت لپاره د پارلمان نیول د هغه څه تضاد دی چې سهار وختي په سلګونو زره هنګ کانګیانو د ښار په لارو کوڅو کې سوله ییزه مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې دغه احتجاجونه د چین سره د هنګ کانګ د یو ځای کېدو د کلیزې سره سمون خوري، هغې جنجالي لایحې په معاشه برابر کړل چې وایي دوی ته به اجازه وي چې جنایتکاران په چین باندې وسپاري. دغه لایحې ډله ییز احتجاجونه راوپارول چې د جون ټوله میاشتې دوام درلوده او د هنګ کانګ د مشر کاری لام د دې خبرې نه وروسته هم دغه احتجاجونو دوام درلوده چې ویلي وو دغه لایحه به وځنډوي او بخنه وغوښته. ټاکل شوی ده چې د دغو اقداماتو نیټه به بل کال د پارلمان د غونډې سره ختم شي، مګر لام ونه شو کړلی چې دغه لایحه په دوامداره توګه فسخ کړي یا د احتجاج کوونکو نورې غوښتنې ومني چې په دې کې د پولیسو د هغو تکتیکونو په باره کې تحقیقات شامل دي چې د جون په 12مه نیټه د مظاهرو په تیتو پره کولو کې له تشدد نه کار اخیستی وو. په هنګ کانګ کې اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي چې دغه ښار په مدار خپله خودمختاري له لاسه ورکوي او د هغې موافقې له مخې چې د پخواني استعماري قدرت برطانیه سره شوی وه د 2014 کال انه پورې د دغې خودمختاري ژمنه شوی وه. په اساسي قانون او یو لړ ملکي او سیاسي حقوقو سره په اوس وخت کې اتبا ژغورل کیږي چې د هنګ کانګ ورلوکې اساسي قانون ورته هم ویل کیږي. په چین باندې د جنایتکارانو سپارل داسې لیدل کیږي چې حکومت په غیر ارادي توګه د هنګ کانګ د احتجاج تحریک راوپاروه او غواړي مشر یې د مستقیمو انتخاباتو له لارې وټاکل شي او د 2014 کال نه 15 کاله وروسته د دیموکراسۍ د تحریک احتجاجونه پای ته ورسېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.